دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو, دا امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده, زه خلیل خانم. د مالدیف چارواکي وایي چې د داعش خراسان ډلې د جلب او جذب هغه مسؤل نیولی دي چې خلک به د تراګري لپاره افغانستان او سوریې ته استول. د مالدیف چارواکي دا هم وایي چې دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا دغه کس د داعش د جلب او جذب مسؤل بللی وو او د نړیوال تراګر په توګه پیژندلی وو او وایي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال وو. دغه کس په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د ترکیه ځواکونو او د هغوی متحدینو د چهارشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې په حکومتي ځواکونو حمله کړې ده. 4 تنه یې وژلي دي. په دمشق کې د سوریې دولتي خبري اژانس او د سوریې د جنگ د څار ډلې ویل دي چې ترکیه ځواکونو په کوردي وسلوالو هم ډزې کړې دي او له دغې سیمې څخه د امریکا متحدالاتو ځواکونو د دې میاشتې په پیل کې ووتل چې ترکیه ته اجازه ورکړه چې د کوردي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روسیې پوځیان د سوریې کوبانی ته رسیدلی دي. روسیې او ترکیې موافقه کړې چې امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به سیمه په ګډه ساتي. واشنگتن هم له ترکیې سره نوی تړون اعلان کړ. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې یو شمېر ځواکونه به په سیمه کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره پاتې سي. د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي په کانګرس کې ویلي چې د اوږد مهال لپاره لا د امریکا پر پالیسۍ کار کېږي. لسوریه څخه د قوې د رئیسلو پریکړې د کانګرس یو شمیر استازي حیران کړی دي. په کانګرس کې څو لایحې وړاندې شوي دي چې لا معطله دي. د هغو له مخې به د ترکیې سره د امریکا له پوځي مرستو څخه انکار وسي او د کوردي متحدینو سره به د ویزو په ورکولو کې مرسته وسي. شافیه سردار, امریکا جاغ, واشنگتن.
د یمن چارواکو ویل دي چې سعودي عربستان د یمن په جنوب کې خپل پوځي حضور زیاتوي. اضافي سرتیري, پوځي موټرې, ټانکونه او نور پوځي اکمالات سیمې ته رسولي دي. سعودي عربستان خپل سرتیري په داسې حال کې زیاتوي چې متحده عربي امارات, چې د سعودي عربستان مهم متحد هیواد دی, خپل پوځي حضور د یمن په جنگ کې راکم کړی دی او خپل سرتیري د سیمې څخه ایستل جاري ساتلی. د متحده عربي اماراتو سرتیرو د وتلو وروسته سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د هوتی اغانو پر ضد جنگیږي پوزیشن یې کمزوره سوی دی. د یمن چارواکو ویل دي چې سعودي عربستان 15 پوځي ترانسپورټ الوتکې د یمن په بندري شهر عدن کې ښکته کړی دي. په امریکا کې میشته د بشري حقوقو فعال ګلال اسماعیل ادا کوي چې د دې پلار پروفیسر اسماعیل پرون د پنځشنبې په ورځ د پېښور علي محکمې له مخې ناڅرګندو کسانو تښتولی دي او ویلي دي چې پلار په پلار څه وسول نو زموږ د پاکستان دولتي ادارې وي. د پاکستان حکومت تر اوسه د ګلال اسماعیل د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د پروفیسر اسماعیل د تښتونې زمواري منلې ده. ګلال اسماعیل وی وی امریکا ژغ ډیور رادیو ته وویل چې پلار یې د عالي محکمې ته د یوې قضیې تر اورېدنې وروسته د باندې د راوتلو په حال کې وو چې په زور نامعلومو کسانو د تور شو په موټر کې وتښتوي.
نن د عدالت د خپل د مخ نه بوته دلته زه دا د پوسټ کول غواړم چې دا څنګه ملک دی. دلته اول خلک اغه رز عدالت دا خبر وکړه چې څومره هم خلک د جبري گمشدګیو شکار دي, انفورس چې سپیر شوی دی, غو ټول عدالت ته پیش کړل شي او دا غي نه باوجود هم دا غي نه په بل رز باندې د عدالت مخ نه زما پلا رچت کړل شو یا اوسې چوچت ک دا غي نه پس په سوچ کې چې سم مقدمه پیو کی.
د پروفیسر اسماعیل لور ګلال اسماعیل شاوخوا یوې میاشتې راهیسې امریکا ته راغلي او د پناه اخیستو دپاره عریضه ورکړي. په هغې په پاکستان کې غداری او د تراګرۍ په تور قضیې هم ثبت شوي دي. په هندي کشمیر کې وسلوالو کسانو د چهارشنبې په ورځ په یو ټرک ډرایور او همکار باندې ډزې کړي دي او وژلي دي او یو بل ټرک ډرایور یې زخمي کړی دي. دغه وسلوالو په هغو ټرکونو ډزې کړي دي چې سیبونه یې بار کړي وو. راپورټونه وایي 13 اگست میاشت چې کله د هند مرکزي حکومت د هندي کشمیر نیمه خود مختار ریاست ور ختم کړ, د ډزو دغه پیشه دغه اقدام پر ضد احتجاج دی. د پولیسو یو افسر منیر احمد خان وایي دغه ټرک ډرایوران د راجستان او هریانا ایالتونو دي, برید کوونکو ټرکونو ته اور هم اچولی دي. په لیبیا کې د روغتیا شپږ کارکوونکي له هغه وروسته خوشي شوي دي چې د دوې اونۍ له مخې لامانو وسلوالو یرغمل کړي وو. دا خبره د بشري حقوقو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ کړې ده. د بشري حقوقو د څارې یوې ډلې په یو بیان کې ویل دي چې 4 ډاکټران, یوه نرس او یو تخنیکي کارکوونکی 13 ورځې خوشي کړل شو. دغو کسانو تابعیت تر اوسه نه دی څرګند شوی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې زموږ اکثره راپورټونه د ګوزان د ناروغي په اړه کې دي. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. پرون په ټوله نړۍ کې د ګوزان څخه د ژغورلو ورځ ول منځل سول. پروان کال کې په پاکستان کې شپږ او یاد ګوزان مثبت پیښې سوي او و پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت سوي دي. نور حال د کوټه څخه د جمیل خان پر پټ کې واوري. د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مرض د محو کولو په ضد نړیوال مبارزه د 1998 کال څخه شروع شوه ده، او سره لدی چې په 2000 کال کې به افریقا د پولیو د مرض څخه پاک اعلان سي، مګر اوس هم په پاکستان او افغانستان کې د دغه خطرناک مرض نشانې لیدل کیږي. د امریکا ژغ د خبریال کارول پیرسن د رپورت خلاصه سید بختیار شاه تستلولی.
د پولیو د مرض د محاکول د فار دغه حسی ډیر شکاله مخکې پیل شوی، او دغه سختو حسو په نړیوالو مالی مرستو اتکا درلوده، او هم په دغه پراخ مبارزه کې رضاکارو واکسیناتورانو، سیاسي او مذهبي مشرانو، میندو او پلرونو لویه ونډه درلوده، او کله ناکله خو دغه واکسیناتورانو په نارامو سیمو کې هم کار ته دوام ورکړی وو، او په دې توګه د ډیرو خلکو ژوند ته د عمري فلج نجات ورکړی وو. په کینیا کې دغه د واکسین کولو مبارزه د مکتبونو نه شروع شو، او هلته شاګردان ته د دې راهنمایي هم کېده چې خپل پلرونو او میندو ته د دغه مبارزې په باب څه ووایي. یو استاد خپل شاګردان ته داسې راهنمایي کوي چې خلکو ته ووایي چې که ماشومان د پولیو ضد واکسین نه کړي، نو د دې امکانات شته دی چې لور یا زوی بې دابت دپاره فلج شي. د نړیوالو سختو مبارزو په نتیجه کې د پولیو په قضیو کې 99% کمی راغلی دی. په نایجیریا کې د پولیو ډېرې زیاتې قضیې لیدل شوې وي، مګر وروسته د امکانات شته دی چې نایجیریا او د افریقا ټول ملکونه به په راتلونکي کال کې د پولیو نه پاکې اعلان شي. د نړۍ د صحي ټولنې یو نطاق اولیور روزنبر وایي دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحد دی. هلته د پولیو وایرس ډېر زیات خپور شوی دی. هلته په دوامداره توګه خلک د یو ملک نه بل ملک ته اوړي، او اکثرا د خپلو خپلوانو د لیدلو دپاره د یو ملک نه بل ملک ته ځي. هغه وایي چې په دواړو ګاونډیو ملکونو کې په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله زیاتې د پولیو قضیې لیدل شوې دي.
ګرانو هیوادوالو، خپل کم کې ماشومان د ګوزان د ناروغیو څخه وژغوري. له 15 کلنې مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړئ. زه احمد علی اوتاک د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه د خپل ماشومانو د ژوند غوښتنه کوم.
په نایجیریا کې د پولیو وروستۍ پیښه درې کاله مخکې ثبت سوې وه، او تر هغې وروسته هیڅ پیښه نه ده ثبت سوې. خو اصلي ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده، چیرې چې زیات شمېر خلک له یوې سیمې څخه بلې ته تګ راتګ کوي، او دا وایروس هم د انتقال او لا خپرېدو په حال کې دی. امریکا ژغ آشنا تلویزیون په افغانستان کې د پولیو د وایروس د خطراتو د څرنګوالي په اړه د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مسؤل ډاکټر هدایت الله ستانکزی سره مرکه کړې ده.
ستړي مشه ډاکټر صاحب، په خیر راغلی. د رپورټونو پر بنسټ تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. تاسو د خپلو څېړنو او معلوماتو له مخې څه وایاست په دې برخه کې؟ دا زیاتره په کوم ولایتونو کې دي او خطر یې څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، او د لوی خدای په نامه. څنګه چې تاسو وویلې، په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې د دې 19 پیښو له جملې څخه شپاړس پیښې یوازې په جنوبي حوزه کې، یعنی په اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوي، چې اته واقع د اروزګان په ولایت کې، 15 واقع د هلمند په ولایت کې، او 2-3 واقع د کندهار په ولایت کې ثبت شوي دي. او د دې دلیل هم بیخي واضح ده چې هلته تاسو پیږئ تقریبا د نسبت د هیواد نورو برخو ته دا برخه ډیره ناامنه ده، او تقریبا د یو کال نه زیات را په دې خوا د دولت مسله او مخالفینو د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې بندیزونه لګولي وو چې هغه تاسو
بله زما بل پښتنه هم پام دی اړه د چارواکو په نه چې دا څنګه زیاتره په نام امنو او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دا چې دا خبره تاسو هم تصدیقوي آیا د طالبانو سره په دې برخه کې د څه ډول ژمنو همکاري وکړه هم تر لاسه کړی د موږ یو څه واوري د لوایا تاسو د دې همکاري څخه راضی یاست
ډیره مننه دا ډیر مهم سوال ده زه غواړم چې زموږ وادوالم په دې باندې پوښي څنګه چې موږ ویلې یو کال په پروګرام باندې بندیز لګیدلې نو خامخا په یو کال کې چې موږ خپل ماشومان ته هغه منظم ډول باندې تاس کې ونه رسو د ماشومان د بدن معافیت ساته ډیر راټیټیږي او غوی نورم آسیب پذیرکیږي چې زر په مرز اخته شي د همدې خاطر لپاره تاسو ګورئ چې 15 سپورس واقع یوازې په جنوبی اوزه کې دي تقریبا زمونږ د دیش ولایتونه کاملا د پولیو د وایرس نه پاک شوی دي خوشبختانه د افغانستان 15% خاوره پاک ده د پولیو د وایرس نه د پولیو د طالبانو د بندیز چې تقریبا یو کال دوام کوي خوشبختانه چې دوی 13 میاشت دغه بندیز لمنځوي او هغه اوچت کړي په حساب د واکسین کارکونکو ته اجازه ورکړه چې البته کلینیک په کلینیک بدا کمپاینونه نو تطبیق شي اما که څه هم دا یو شین چراغ ده د مونږ لپاره اما کفایت نه کوي د مونږ لپاره اساسي او مهم استراتیجی دا ده چې مونږ باید کور په کور لاړ شو
بله.
او ټول ماشومان چې د ورځې نه پیدا کیږي
په
پنځو کلو تطبیق کو
چې زما بل ټیکی ته ما راوړي په افغانستان کې څومره ماشومان د واکسین نه پاتې دي زما په فکر چې 800 ته د شمیره رسیدي چې را لوړ شمیره ده او دوی ته د واکسین د لګولو لپاره تاسو څه کړی او لدی پس څه کوي سي
دغه مننه که اجازه راکړئ چې دا لږ په تفصیل سره وایم په کله چې یو کال بندیز وو تقریبا مونږ د 15 میلیون شاوخوا کوم ماشومان لاسرسي نه درلود چې ډیر یو یعنی د خطر زنګ مونږ ته اما کله چې مونږ ته اجازه راکړل شو د 13 میاشت کې د اکتوبر په میاشت کې یا د میزان په میاشت کې مونږ چې واکسین شروع ک تطبیق هم ک مونږ تقریبا 1 میلیون ماشومان ته لاسرسي پیدا ک بیا هم یو میلیون او 200,000 ماشومان د کمپین نه پات شول چې دا هم یو د خطر علامه ده اما موږ هیله کوو زما خواهش د دولت مخالفین اته د دولت مراجع څخه داده چې چون پولیو یو کامل نن به طرف او غیر سیاسي پروګرام ده ټول خو نه هیله کوم او غک پی کوم چې افغانستان ته د دې مرض د نجات لپاره باید د دې پروګرام به طرفی ته کاملا احترام وشي
بله ډاکټر صاحب ستانګ زیل تاسو نه ډیر زیات مننه کوم کور ودان او بریالي اوسئ
ګران هوادوالو خپل کمکی ماشومان د ګوزان د ناروغي څخه وژغوري اله 15 کلن مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړي زه احمد علي اوتاګ د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه خپل ماشومانو د ژوند غوښتنه کوم
قدرمن اوریدونکو سش کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو ډیر شمیر په کندهار هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوی په افغانستان کې د پولیو وروستۍ پیښه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته شوې زموږ همکار عز الله پوپل په ډنډ ولسوالۍ کې د ګوزن وهلي ماشوم کورنۍ ته ورغلی او دا راپورټ یې چمتو کړی دی
کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د رمباسي کلی چیرې چې د پولیو وروستۍ پیښه دقیقاً په دې کلی او دغه کور کې سفسوي ده په کندهار کې د پولیو له دې وروستۍ پیښې سره د ټولو پیښو شمیر دریو ته ورسېد تر دې وړاندې د جنوب په دوه نورو ولایتونو هلمند کې د پولیو 15 پیښې او په روزګان ولایت کې هم و پیښې سفسوي وي
محمد د خپلې کورنۍ یوازنی نارینه ماشوم دی چې د پولیو په ناروغي تازه اخته شوی هغه د ماشومانو د ګوزن په ناروغي لاخته کېدو سره سم د غوړه تداوی لپاره تر ډیرو روغتونونو پورې وړل سو خو هر څه ورته بې ګټه و هغه اوس دومره ناتوانه دی چې د نورو لمرسي پراته ماشومان له به هم نسی کولای سړی لاس ورکې ولاسته
سړی لاس ورسې خپل نه سلاړې تاله چې په یو شی ولاسته به ولاړې کدي خپل نه سلاړې
تاله د ګوزن وهلي ماشوم کورنۍ وای چې د خپل ماشوم راتلونکي ته ډیر اندیشمن ده او د هغه د روغتیا لپاره ډیری هلي ځلې وکړي اکای محمدی وازله امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې دوی په تیر کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین ته ډیر اهمیت نه ورکاوه خو اوس یې په ارزښت تر نورو شپوهیږي
دوه ان کدارم په خپګان مې د کوټ پر موږ غلو د اکشنې مې مل مثال دوی د موټر مې غلو د اکشنې پر موږ غلو د ډاکټرانو مې غلو آئندم دایو سره غیو نو ته دې واکسین موږ نه دي دغه کړي موږ خو د خواري خلګي چې ووتلو واکسین والا راځي پر دروازه لمبر کاری کښې نه ورځي وایره اوس نو دا کوچنیان تا خپله ولیدله یو بغاري وي یو ځي نه بل د خونې نه راوځي نو دونه قدر موږ یې پالنګه نه ده کړې نو آینده ته وخت دپاره به بیا موږ د دې پالنه وکړو چې دا والا دونه تاواني شي.
جنوبی حوزه د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ له پلوه د هیواد په کچه تر ګواښ لاندې سیمو څخه بلل کیږي چې تر اوسه پکې شپاړس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلایه د عواملو په اړه وایي چې له ګاونډي پاکستان سره زیات تګ راتګ، د ناامنیو له کبله د ډېر مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل، د چاپېریال ککړتیا او صحي پروګرامونو ته د کورنیو نه لاسرسی په جنوب کې د نوموړي ناروغۍ د زیاتوالي عمده عوامل دي.
ناامنی، وسیع تګ راتګ، کمزوري محیطي او شخصي سلسله، د کوچنیانو د تغذیې خراب حالت، د صحي مراکزو کموالی، په ځینو ساحو کې د خدماتو نشتون، دا ټولو لاسره یو کړی دی او د دې ناروغۍ د خپروي دپاره یې څنګه راسره.
په جنوبي ولایتونو کې د نږدې یوه کال را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په واجه تر 1 میلیون زیات ماشومان په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې په پرلهپسې توګه له واکسین څخه پاتې سوي دي. خو تیره میاشت تر 1 کلن ځنډ وروسته د پولیو کمپاینونه په جنوبي ولایتونو کې له سره بیا پیل سوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په نړۍ کې یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د ګزن ناروغي لا هم د کوچنیانو روغتیا ګواښي. یوازې په پاکستان کې د چارواکو په وینا 9.2 میلیونه ماشومان د ګزن د ناروغۍ واکسین ته اړتیا لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ګزن ضد واکسین ورکول ډیر اسانه کار دی، خو د پاکستان په ځینو برخو کې دا واکسین ورکول خورا جنجالي کار ګرځېدلی. روغتیا کارکوونکي نه یوازې په طبي توګه د محتاطو میندو او پلرونو ته قناعت ورکوي، بلکې اسلام پاله وسلوالو دوی ته کار سخت کړی چې وایي د ګزن واکسین د حمل د شنډولو یو پټ پلان دی. دلته په کراچۍ کې دا دوه ماشومان د خپل نیکه جاوید احمد په منظوري سره د پولیو ضد
اسلام مختویش در روغتیا لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسو. نو د حملې لپاره موږ درملو او واکسینونو ته اړتیا لرو، نو موږ باید ترې ګټه واخلو. موږ باید له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړو. نور نو چې څه کیږي هغه د خدای کار دی.
په پاکستان کې د میلیونونو ماشومانو واکسین کول یو ستونزه دا هم ده چې لرې منطقو ته دارو درمل رسول سخت کار دی. دلته په کراچۍ کې د کیټ ریلوی سټیشن کې له سلګونو څخه ډیر مامورین د ګزن ضد کمپاین کې برخه اخلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي اضطراری مرکز په وینا په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د ګزن ضد واکسین له پروګرام سره تړلي 80 تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د اپریل په میاشت کې د پولیو 3 کارګران د یوې اونۍ په جریان کې وژل شول چې په پایله کې د هیواد په کچه کمپاین وځنډول شو. خو د فرهین یونس لپاره دا د خوښۍ وړ ده چې د پولیسو له محافظت پرته د واکسین کولو کار مخه ته وړي.
زما کوچنی ورور ګزن وهلی و او ځواني مرګ شو. له همدې امله مور مې د پولیو ضد واکسین غړې شوه. بیا یې وروسته له هغې دغه دنده پرېښوده. کله چې د هغې د سترګو په وړاندې دوه ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله مړه شول، هغې ما ته اجازه راکړه چې د پولیو ضد کمپاین کې کار وکړم. برعکس، ما ته یې وویل چې د واکسین کمپاینونه باید دوام ولري، ځکه چې په هره هغه کورنۍ کې چې یو ماشوم د پولیو ناروغۍ سره مخ وي، هغه کورنۍ هره ورځ ژوند او مرګ له نږدې ویني.
د ماشومانو ډاکټر اقبال وایي چې د پاکستان او افغانستان چې د ګزن ناروغي پکې په پراخه کچه لیدل کیږي، د دې هیوادونو ترمنځ تګ راتګ د واکسین ورکولو کار ګران کړی. د ډاکټر اقبال په وینا په پاکستان کې سږ کال د پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تر هغه وخته چې په چاپېریال کې د پولیو وایروس موجود وي، نو دا موږ ته د خطر نښه ده او یوازې هغه وخت یې مخه نیول کېدای شي کله چې موږ ټول ماشومانو ته د ګزن ضد څاڅکي ورکړو.
د ډاکټر اقبال په وینا د دولس خارونو د فاضله موادو د ماینو دا معلومه شوه چې د ګوزن یا پولیو ناروغي لا هم په پاکستان کې خوره ده. یو شمیر ماشومان اوس هم د ګوزن د ویروس له امله اغیزمن شوي دي. خو صحي کارکوونکي هیله لري چې د واکسین د پروګرامونو په پراخېدو سره به دا ستونزه له منځه لاړه شي. خو دا یوه اوږده لاره ده. د دې کال په پیل کې پاکستاني چارواکو وویل چې دوی باید په ټول هیواد کې 9.2 میلیون ماشومانو ته د ګوزن له ناروغي معافیت ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په ګردیز کې د رحیم ګردیزی سوداګریز شرکت د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړوي. په دې فابریکه کې تباندې 6 میلیونه ډالر پانګونه کیږي او په راتلونکو 2 میاشتو کې فعالیت پیلوي. دا شنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور لري.
د جلغوزی د پروسس د فابریکا په ګردیز کې د رحیم ګردیزی سوداګریز شرکت د 6.2 میلیونه ډالر په پانګونه سره جوړوي او دا به په سویل ختیس کې د جلغوزی د پروسس او بسته‌بندۍ یوازینی فابریکا وي. د یاد شرکت مشر محمد رحیم ګردیزی وایي چې د اسرانټس په نوم دغه فعالیدونکې فابریکا به په یو ساعت کې د 40 ټنه جلغوزی د پروسس وړتیا ولري او د کال به 15 زره ټنه جلغوزی پروسس کړای شي.
دا فابریکا کوم زری شان د ټول په خارج کې جوړ شوی ده. بل خو د انګاس شانې چې هغه انقری په دونه یسته ګردیز ترسیږي او د ټول پلان چې موږ ساده په ظرف د 2 میاشتو کې د مکمل جوړیږي او 2 میاشتو وروسته د تولید ته بعد امادګي ولري.
د دې فابریکې مشر حاجي عثمان وایي چې دا به د سویل ختیځو ولایتونو ټول جلغوزی پر نړیوال معیار پروسس او تر بسته بندۍ وروسته به یې نړیوالو مارکیټونو ته ولیږدوي. د هغه په وینا په پلان کې لري چې دا فابریکا د جلغوزیو تر څنګ د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو د پروسس اسانتیاوې هم ولري او په دې سره به په یوه وخت کې زرو کارګرو ته د کار زمینه برابره شي.
استاندارد ماشینری کې ما طرح او ډیزاین کړیم استاندارد جرمنی بود، البته استاندارد اروپایی است، یعنی به شکل بین المللی ما پروسس میکنیم چون بالاخره ما به بازارهای بین المللی باید هم رقابت کنیم و هم به بازارهای بین المللی برسیم. بنابراین سطح استاندارد ما از هر نگاه در بخش پروسس متمرکز ما بیشتر است و با سرتیفیکات های مختلف صحبت کردیم که باید طبق استاندارد و دیزاین بین المللی ما را فابریکه ما را چک کنن و پروسس همه چیز انجام بدن.
اوس مهال د لوی پکتیا جلغوزی پرته له کوم معیاري پروسس څخه یوازې لغوټو په لاس پړل کیږي او بیا بدون له کوم نړیوال سټنډرډ څخه په بوجیو کې پاکستان او یا چین ته انتقالیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی چې د یادې فابریکې د جوړیدو چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د پروسس د دې مرکز لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې به ورسره د اړتیا وړ مرسته وکړي.
لنیکه مرغه پکتیا کې د لوی پکتیا په مرکز کې د افغانستان په سطح تر ټولو لوی د پروسس مرکز د جلغوزیو د پروسس مرکز تعداد ډبره کې خپل سو حاجی محمد ګردیزی ګروپ او شخصا حاجی محمد ګردیزی نه مننه کوم. د دولت څومره کومک سي موږ په اصول کې لرو، لا امکانات لرو، هغه ټول به د دې خدمت
د کارنې او مالدارۍ برخه لري. دولتي مسؤلینو په وینا هر کال د لوی پکتیا له ځنګلونو څخه په منځنۍ کچه 10 زره ټنه جلغوزی راټولیږي، مګر د لازم اسانتیاو د نه موجودیت له کبله یې غوټې په لاس پړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نورستان په ولایت کې زراعتي حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 10 ډیر سوي دي. د نورستان ولایت بزګران د کرهنې د دې وضعیت څخه خوشي څرګنده کړې او د لا زیاتو اسانتیاوو غوښتنه کوي. نور حال په رپورټ کې واوري. د نورستان کروندګر وایي چې د روزنې او په وخت سره د کرهنیزو مرستو له امله سږ کال د دوی حاصلات ښه سوي دي. دا بزګران د کښت او حاصلاتو د معیاري کېدو په مسایلو مخکې نه پوهېدل، مګر اوس ترې وې اندازې پوهېدلې دي. ځینې بزګران وایي چې دوی تر اوسه د زراعت لپاره عصري وسایل نه لري. نجوم الله او نور الله د نورستان ولایت بزګران دي.
حالا بازار فروشات بهتر شده، تولیدات بهتر شدن، آگاهی ما دهقانان بیشتر شده، ولی نبود ماشین آلات و تداوم فعالیت ذریعه دس یک چالش بزرگ است.
دوی وای اوس د خرڅولو بازار شسوی دی، تولیدات هم شسوی دی. د دوه کاله مخکې دلته یو دیخان هیڅکله د زراعتي وسایلو په استعمال نه پوهېده. اوس زموږ همکارانو د دوی سره مرسته کړې او دوی ته د زراعتي وسایلو د استعمال لارې وښودې. د نورستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست وایي چې غنم، جوار، لوبیا، کچالو او زیره د دغه ولایت لوی کرهنیز حاصلات دي. د دې ادارې رئیس عبدالوهاب نسیمی وایي چې بزګران په بیلابیلو سکتورونو کې روزل سوي او له دوو کلونو راهیسې د کچالو کښت کوي.
دو سال قبل اینجا کسی مسائل زراعتی را نمیدانست، ولی همکاران ما با آنها کمک کردن و آنها را به بیشتر مسائل آگاه نمودن.
دو کال دمخه هیچوک دلتا دکرینی پا مسائلو سم نپوهیدل، مگر زموش همکاران ورسره مرسته وکړه او دوی د ډیرو مسائلو څخه خبر کړل. موږ د دوی لپاره عصري تخنیکی وسایل توضیح کوو. موږ غواړو چې کرنیز کارونه د ماشینونو لخوا پر مخ بوزو. د نورستان د کرنې او مالداری رئیس وایي چې سش کال په سلو کې لس د حاصلاتو په ډیرېدو سره له دوو ټنو څخه ډیر غنم او له دوو ټنو څخه زیات کچالو او نور حاصلات ترلاسه سوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
که کورنۍ و پاکوالي ته پاملرنه وکړي، نو بیا د ګوزان د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیول کېږي. په دې باره کې خوشحال ځلان رپورټ رالېږلی دی.
فراه ولایت ته د عامې روغتیا وزارت راغلی پلاوی په یو غونډه کې وویل چې د ګوزان ویروس د مخنیوي لپاره باید کورنۍ د ماشومانو پاکوالي ته ډېره پاملرنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی ډاکټر عبدالغفار پوپل وایي ناپاکي د ډول ډول خطرناکه ناروغیو زیږنده ده، چې ګوزان یا فلج ناروغي هم د ناپاکي او میکروبونو له لارې په اسانۍ سره یو ماشوم څخه بل ماشوم ته سرایت کوي. په دې غونډه کې د فرام مرستیال والی مسعود بختور د ماشومانو، ګوزان او نورو ساري ناروغیو مخنیوي په موخه له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې پاکوالی د اسلام له اړخه هم د ایمان یوه برخه ده.
په کلو باندو کې په ولسوالیو کې هلته په ښارونو کې موږ مختلف مریضیانې چې دوستانې یادونې وکړې د پولیو نه نیولې تر ایچ آی وي د ایچ آی وي تر تبرکلوزو پورې دا هغه ټولې مریضیانې چې اوس هم زموږ په سلهاوو ځوانان کوچنیان ماشومان په دې باندې مبتلا دي.
په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو هم د ګوزان ناروغي خپرېدو څخه په ډار کې دي او د دې خطرناکې ناروغي سرایت مخنیوي په موخه پاکوالی اړین بولي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ وایي کورنۍ باید د فلج ناروغي مخنیوي په پار پاکوالی مراعت کړي.
نظافت د هر کورنۍ لپاره مهم دی. په کورنۍ کې د ټولو غړو لپاره همداسې راسه کلي ته شاخ ته د مملکت په حساب کله چې په کور کې یا په ټولنه کې نظافت نه مراد کېږي، طبي خبره ده چې میکروبونه بلته سرایت کوي او دغه د ګوزنډ یا پولیو هم یو نو ورته انتقالېږي. په کار ده چې ټوله خپل نظافت ته توجه وکړو تر څو د ناوړه ناروغیو څخه لکه د پلات یا نور ناروغیو څخه زموږ تاسو ټولنه او کورنۍ په امن کې اوسي.
پولیو یا د ماشومانو ګوزنډ هغه خطرناک او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو د ډاکټرانو په وینا پاکوالي ته د پاملرنې ترڅنګ که هر ځل تر 50 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي، نو د دغه ناروغۍ مخه نیول کېدای سي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.